دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زغل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزارت بیان نت پرایس وای په افغانستان کې د موجودو اندیشنو څخه یوې د کورنۍ جګړې پیلېدل دي شغلی پرایس د شنبه پورس په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ورورولي ته اشاره وویل ک طالبان لاغه څخه چې ویلې دي تیری وکړي په نړیوال ډګر کې به وترټل سي او د څو اندیشنو څخه زموږ تر ټولو یو داد چې دا ډول وضعیت په کورنۍ جګړې بدل نسی د سولې بین الافغاني مذاکرات تیر کال د قطر پلازمینه دوه کې پیل شول خو تر اوسه کوم څرګنده نتیجه نه ورکړي او د مذاکراتو دواړو خونو یوې پریکړې ته د رسیدو څخه ډیر لیرې دي د امریکا د بارنو چارو وزارت بیاند همدا شند افغانستان دفاع وزیر بسم الله خان محمدی په ملمستون باندې د وسلوالو بردګرو حمله چې مسولیت طالبانو منلې وغندله د افغانستان څخه د بارنو ځواکونو د وټلو د بهیر لپاره کېدو ورسته د طالبانو بردونو زور اخستی همدا اوس د درو عمده ولایتونو هرات کندهار او هلمند مرکزونه د طالبانو په محاصره کې دي د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار د چهارشنبه پر ویلي چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه باید خامخا جوړجاړی وکړي او سولې ته سره ورسیږي د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مهدی یوسف چې د تیر یوې اونۍ راسې په واشنگتن کې دی په طالبانو د پاکستان اغیز کم بیان کړ هغه خبریالانو ته وویل موږ دا خبره ډیره واضح کړي چې موږ په زور واک نیول نه منو اخول په کابل کې په نړیوالي کچې منل سوی حکومت چې دا وخت د پاکستان سره اړیکې سړی دی باید د پوځي کمیوي په لټه کې نه وي او په کار د چې پراتلونکو کې خبري ټول شمول وي مهدی یوسف زیاته کړه چې هغه د خپل امریکایي سیال جک سلوان او د بایدن د حکومت د نورو چارواکو سره په ملاقاتونو کې د پاکستان خاص غوښتنې نه دي کړې خو په دې باس کړی دی چې څنګه کولای شو چې د افغانستان په جنگ کې شکیل ټول اړخونه په یو کمره کې د رښتونو خبرو لپاره سره کښینو د پاکستان پوز ویل دی چې د افغانستان سره د پولي پوجدو کې د کټارو د لګولو کار په سولې کې نوي بشپړ شوی دی د پاکستان د پوز یو مقام رضوان نذیر د سه‌شنبه پر ورځ تورخم په سردي سیمه کې بهرنیو خبرانو ته ویل چې ټاکل شوی دی د پروژې پاتې 10% کار د روان کال تر پای بشپړ شي د پاکستان حکومت د سرحد پوجدو کې د سختریزو د تګراتک د مخنیوي په مقصد د ډیورنډ کرښه پوجدو کې په 2013 کال کې د کټارو لګولو کار پیل کړ دا کټارو پوجدوک شي د چارین د برجونو سربېره امنیتی کمرې هم لګول سوی دي د ډیورن کرښه پوجدوک شي د پاکستان د کټارو لګول اقدام څو ځلې د افغان ځواکونو او د پاکستانی پوځیانو ترمنځ د مرګانې نشوتو سبب سوی هم ده ترکیه د امریکا متحده ایالاتو په هغه پلان انتقاد کړی دی چې غواړي هغه افغانان چې امریکایي شرکتونو او سازمانونو سره کار کړی د ترکیه په ګډون په درایمګړی هیوادونو کې ځای پر ځای کړی د ترکیه د بارنو چار وزارت د سه‌شنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي موږ د امریکا غیر مسولانه تصمیم چې زموږ له هیواد سره مشورې پرته نیول سوی نه منو امریکا غواړي چې دغه کسان خپل هیواد ته یوسي کولی سي هغه په مستقیمه پالوتکو کې انتقال کړي په افغانستان کې د جګړو په سختیدو سره په سلګون افغانان په تیرو څو اونیو کې ترکیه ته تللي دي او دغه وضعیت د افغانستان څخه د ماجرینو د سیلاب د پیل کېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیه چارواکو په دې مسلې د خپل افغان سیالانو سره په لوړی کچې خبري پیل کړې دي ترکیه هم دا اوس د شاوخوا 4 میلیونو ماجرینو کوربتوب کوي چې زیات شمیر د سوریې اوسیدونکو دي ترکیه ویلي چې د افغانستان څخه د ماجرینو د منلو پاړه ورسره مشوره نه ده سوي د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مهدی یوسف ګیله کړي چې د امریکا جمهور رئیس بایدن چې فکر کوي چې په سیمه کې د پاکستان اهمیت ډیر دی خو بیا هم تر اوسه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون نه دی کړی مهدی یوسف د برتانیې ورسپانې فرانشل ټایمز سره په مرکه کې ویلي موږ غواړو چې په دې اړه پوه سو چې د امریکا جمهور رئیس ولي د داسې یو هیواد صدر اعظم ته ټلیفون نه دی کړی چې خپل وایي چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد رول ډیر مهم دی مهدی یوسف زیاته کړي چې امریکا داسې فکر کوي چې د ټلیفون زنګونه او امنیتي اړیکې رغول پاکستان ته یو ډول رعایت ورکول دي خو د پاکستان سره هم بیانوري لارې موجود دي البته مهدی یوسف د غلارو په اړه تفصیلات ورنکړل د راپورونو لکراره کڅه هم امریکا ویلي چې د افغانستان نه علاوه د پاکستان سره په نورو برخو کې اړیکې پراخوي خو بیا هم جمهور رئیس بایدن چې په جنوري میاشت کې لوړ کړی تر اوسه عمران خان ته ټلیفون نه دی کړی د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه په اړه د خبرو اترو په وم پړاو کې ګډون وکړي دغه وزارت بیان نت پرایس ویل لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي معنی د اټومي وسلې تر لاسه کولو د ایران را ګرځولې په ګټه دی او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمن لار ده. د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې درنه پریکړه وکړي چې کومه لار غوره کوي. دا هم ویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅ کله اټومي وسلې تر لاسه نه کړي. د ترکیه د ژغورنې کارکونکو نن د پنځشنبه پر ورځ سلګونه هغه کلیوال د سمندر د لارې رایستل پیل کړی چې په ځنګلي ورونو کې راګیر سوي دي. دغه کلیوال د انرژي د جوړولو یو پلانټ ته نږدې اوسیږي چې پکښې زرګونه ټنه سکاره جمع دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې سلګونه کلیوال چې په وړو خلطو کې سامانونه ورسره دي خپل کورونه لاغه وروسته پرېښودل چې امر ورته وسو چې د سیمې څخه دي ووزي. د ترکیه د جنوب په ځنګلونو کې په یو سلاتیا ځایونو کې د یوې اونۍ څخه زیات وخت کېږي چې ورونه لګېدلي دي او په دې ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شوي دي. د دې ور له وجې تر اوسه دا تو تنو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د دې شورا غړي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو له امله د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښمن دي او د اور کم عاجله غوښتنه کوي. د بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست ماڼۍ وایي چې طالبانو هیڅ تغیر نه دی کړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه بیان ته څه جواب نه دی ورکړی. په دې باره کې زموږ خبريال رحیم ګل څاروان رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ډیر ټینګار سره ویلي چې روان تاوتریخوالی غندي او باید عاجل اور کم شي. د سوري خبرې دي چټک شي او یو سیاسي جوړ جاړی ته دي افغان حکومت او طالبان ورسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا هم ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت د بیرته راتګ هیڅ پلوي نه کوي. ارکات هم د امنیت شورا دغه بیان ته مخامخ خبرګون نه دی لرلی. خو د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار ویلي چې اوسنی وضعیت کې حکومت نه بلکې ټوله ټولنه له خطر سره مخ ده.
څه وایي چې طالب تغیر کړی؟ دا په تیر یو کال کې تاسو ډیر واوریدل په ټلویزیونونو کې بناست ول او دا به ویل چې طالب تغیر کړی. طالب په خشونت باور نه لري، طالب په سوره باور لري، طالب د ښځو په حقوق باور لري. دغه دوه میاشتو کې طالب ثابت کړه چې طالب نه تنها دا چې مثبت تغیر نه ده کړی، لا یې منفي تغیر کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا بیان داسې مهال خبریږي چې تیر شپه کابل ډیری مدیر وروسته د یو خونړی موټر بم چاودنې شاهد و. د تیر شپې چاودنه د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې د ملي دفاع د وزیر کور ته څیرمه شوې ده.
شاوخوا ته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو، همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. دغه برید کې 15 تنو بریدګرو ګډون درلوده چې په 15 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د پولیسو ځانګړو قطعاتو لخوا ووژل شول.
د دې موټر بم ځانمرګي چاودنې مسولیت طالبان واخیستی او د دوی ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د حکومت د عملیاتونو په غچ کې کړی دی. په ښارونو کې د طالبانو حمله او ځانمرګي بریدونه د ځینو سیړونکو په باور د طالبانو د هغو تعهداتو خلاف دی چې په ښارونو کې د حمله ویلي وو.
یو میاشت مخکې مولید لاور چې د یو هیات پراس کې مسکو ته تللی وو، په خپل ګوتو باندې وشمیرل سي په شمول د کابل مګ په غټو خارونو باندې حمله نکو. نو پرونی حمله په کابل کې یو جنایتکارانه حمله وو چې دوی له خوا تر سره شو او موږ راتلونکي تعهداتو باندې فکر کوو. د جګړه خو د حل لار نه ده، موږ باید یو سیاسي توافق ته ورسیږو.
خو ځینې نور سیلونکي بیا وایي چې په ځینو سیمو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباری یو غچ دی. دا تر خواره داسې محل لوړ دی چې عام خلکو د الله اکبر د شعار په ورکولو سره د تیرې دوه شپې د طالبانو د بریدونو سره مخالفت کودلی. خو طالبانو بیا ویلي چې الله اکبر شعار د دوی دی او په وینا یې د سیکولرانو نه. ځینو په ټولنیزو رسنیو کې بیا طالبانو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبان هغه ولس چې د الله اکبر شعار بدرګه کوي سیکولر بولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په کونړ کې د جګړو له امله نظر کورنۍ بې کور سوي دي چې په سخت حالت کې ژوند کوي او ځینې یې په ښوونځیو کې ځای پر ځای سوي دي. دوی وایي حکومت او موسسات ورسره لازمې مرستې نه دي کړې. زموږ خبریال ذبیح الله غازی تېره شپه د نارنګ ولسوالۍ هغه ښوونځی ته ورغلی چې له څلوېښتو ډېرې کورنۍ پکې میشتې دي او په سترنجویو یا وچه مځکه شپې سبا کوي.
د کونړ په نارنګ کې ځینې کلیوال خلک دا څو مازیګره سر په سر هغو کډوالو ته له کورونو نه وچه ډوډۍ راټولوي چې د ناړۍ او غازی آباد له جنګه راکډه شوي دي. د نارنګ د یو ښوونځي په دې ودانۍ کې له څلوېښتو ډېرې کورنۍ راټولې دي، داسې چې سړي د پردې دې غاړې ته او مېرمنې او ماشومانې په دې بل پلو. د شپې څه باندې نهه بجې دي، څه ماشومان په زړو سترنجو ویده شول او ډېرې لامیندو ته چنګېږي. یو دمې د ژوند ښې ورځې د بدو شوې.
اولی ورځ روان ده قتیل شي غازی آبادی ونی و پقه سات باندې یو یو لکه د لیوانو را وڅختی رو پیدا په دی لارو را لو دی چې غسلې دم ځان را ورسو. کله یو خپلوان کړی وش په یا دوش په وسرال د ازه کې دا څو مشوره ده شپږ مشوره دلته ناسیونه
دی کله نور را دی خلکو جامع مامې را غونډ کړي ماشومان ته پاغوندو او وګی ته ګیناس نه حکومت په قصه کې دینم نور ته دغه دی ناس د قشانتی
دغه فشار اوړ غریب بیچاره خپل پولیسي
په دې کډوالو کې د ناړې او غازی آباد دواړو لسوالو خلک شته. وای حکومت او موسساتو یې هیڅ مرسته نه دکړي.
منګه کوم سرپناه نه لرو چې منګه لا ټو په سرپناه کې منګه ځان پټ کو دغه یو غوري ورجو د پاره منګل تخپل بچینه دی چې ولې چې منګل ته پراته منګه کوم سرپناه نه لرو منګه وروره دلته په یو قسم ته د جیل نام په بتره په منګه دا
یو ماشوم چې جګړې لکور کلی راورکه کړي په نور څه نه ده، خو په خپل ښوونځي او وامزولو پسې خپه ده. وایي هیڅ فکر نه کاوه چې داسې څه به وشي.
نور په دې راو کې پیاده رالو سختې روان تېره شو. درېیم میاشتم چې تیشیره ته نه رسېدل جورال خپل مجبورۍ نه.
او مکتب ته نه څنګه پاتې شو؟ څوم صنف کې وي؟ کوم مکتب کې وي؟ اوس پسې خپه یې څنګه؟
نړۍ مکتب کې وم، څلورم صنف کې وم، اوس پسې خپه یم، خپل مکتب رانه ګاډ واټ شو.
د کونړ د کډوالو اداره وایي لناړې او غازی آباد 9000 کورنۍ راوتلي چې 15000 په کونړ او 4000 ننګرهار ته تلي، خو تر اوسه 1200 کورنۍ ته کومه کونه رسولي.
1200 شل پامینو سره د خوراکي موادو کومک کړي د درې میاشتو لپاره. همدارنګ د زر کورنۍ سره د اینپای کیوټونه چې په دې اینپای کې دغه کمپل د اشپزخانې مکمل سره ټول هر څه شامل دي. 600 پامینو سره د هایجین کیوټونو کومک کړي دي. همدارنګ زمونږ سرویم روانه ده او کومکونه روان دي.
دی وای په درې نیم زره سروې شو کورنیو کې زر جالي کډوال پیژندلې چې څې له جلال آباد راغلي او څه په اسداباد کې و چې لوګدو کلونو ندل ته اوسېدل. ان ځینې دسې و چې لند لخپل په خو تعمیرونو راوتلیو.
د پروسه کې چې د ننګرهار خلک او د مرکز اسداباد کې چې کوم هغه د غازی آباد او نړۍ خلک اوسېدل دي هم اړې زی کړوي. خو ولې دا د ټیمونو د خوانه غیر مستحق پیژندل شوې دي او د زر پامیرو پورې شي دي دغه رات شوې دي. زمون کوشش او نهایي کوشش هم دا دي چې موږ مستحق
ناړی او غازی آباد ولسوالۍ لام د طالبانو سره دي او اوس لزایی اوسیدونکو نه دغه ډک کلی کابو خالی شوی دي. خو د بې کورۍ لوږی او نورو بې خوندیو سلسله لا روانه ده او د پای پاړې هیڅوک سم اټکل نشي کولی چې تر کله. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، کونړ، اسدآباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په پېښور کې د کارخانو د مارکیټ تاجران وایي چې د کورونا وبا څخه وروسته د تورخم د پولې تړل کېدل خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي اوس د افغانستان لخوا مالونه ډېر کم راځي او کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روان وضعیت تاجران هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دواړو هیوادونو تاجرانو به یو د بل په اعتبار کاروبار کوي، خو د افغانستان سیاسي وضعیت تجارت ته هم زیان رسولی دی. په دې باره کې نور تفصیل د پېښور څخه د ډیوی د رادیو د خبریال عثمان خان په رپورټ کې واوري.
پیښور کې کاروباریان وایي لومبه د کرونا وبا وزه پلو او وز د پاک افغان پولی تورخم تړل کېدو له امله دوی کاروبارونه ډیر غیزمن شوي دي. د پیښور کارخانو مارکیټ چټول هیواد کې د امریکایي او یورپ سامان د پاره مشهورتیا لري. خودکانداري وایي د افغانستان سره لګیدلې پوله تړل کېدو له امله دوی په کاروبار ډیرې بدې اغیزې پریوتې دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې اسماعیل خان نومي دکاندار وویل کارخانو مارکیټ کې کاروباري هلی زلی د 50% نه هم راکوزی شوی دي، ځکه چې گاګ بهر ملکی سامانونه غواړي او هغه مارکیټ کې نشته او کوي هم نو به ډیرې سیواوي
او کاروبار نه خلکو ډیر خراب شوی دي. لکه مخکې به ډیر خچلې د خلکو ورته ډیر خسارت تیر وو، هر چا پکې روزي روټي روانه واخله، لکه وسه هغه شی نشته دی. ستړیا نه خو خیر مونږ ته وخت یو خدا دی چې وخت پیډیر لګیږي، مخکې به ډیر اسانه راتله. لکه بیګا مور ته والا کنه سبب مونږ ته مال والا وو، نو چې به دا مال دی واخله مال دی رسیدلې دی. اوس خو چې ورته چاته مال والا کو اول خو راځي نه، او کرا هم شي بیا خراب شوی وي، داسې خراب شوی چې قابل دی استعمال نه وي. بیچرام شي غدومره خرچه خولې دومره ګران تمام شوی چې غمن یاغه مونږ راوچو نو هغه به قابل د اخیستلو نه وي. خلکو ته غریبي غریبي د ګرانی خو ته پته ده چې ورځ پر زیاتیږي.
د سرحد چیمبر اف کامرس خوانه مرستیال صدر او د افغان تجارتی چارو ماهر شاهد حسین وای د کال 2012 پورې د افغانستان سره ډیر غوره تجارت روان وو، خو له دې وروسته وخت په وخت سپارتي اړیکو او بارډر بندي دوله وجي دي تډیر زیان رسیدلې. د کوم د وجي و زیاتره افغان تاجران د ایران یا د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تجارت کوي.
وخت سره سره چې کله 2008 کال ته مونږ رسیدو نه هم ته نو زمونږ 2.5 بلین ته فگر رسیدلې و، موږ ایکسپورٹ کې کافی تلیو. دا غین را رستو هغه شیزونه چې کم بد نصیبه نه بیا زموږ سفارتی تعلق وخت په وخت خرابېدو. بل اخر چې کله په 2018 کې د سیکورټی په وجه باندې موږ هغه سره تورخم بارډر بند کو، سرحد مو تړلو، نو افغان تاجر نورې منډیانې پیدا کړې. افغان تاجر ایران ته لاړو، منځنۍ آسیا ته لاړو.
شاهد حسین وایي د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ ټول تجارت په ادبار کېږي، ولی موجوده د افغانستان سیاسي صورتحال تاجران د اندېښنو تلوسو سره مخ کړی دي.
د افغانستان نه ډېر مالونه پاکستان ته راځي په ادبار باندې، که پیسې نوي خلک خپلو کې معاملات کوي، د پاکستان نه ځي افغانستان ته. اوس هغه تاجر هم یریږي او زموږ تاجر خاص کر زیات یریږي، او هلته چې کوم موجود حالات دي نو موجوده حالاتو کې د افغان تاجر خپل چې کوم دی کنفیوز دی. کچا به مثال خبره، یو جنس راغوښتو لس ګاډي، اغه نن یو گاڑی راغواڑی او چې صرف دو ورځې درې ورځې په تیرې کم بل ورځ پته نه لګي. اول مونږ دواګو یو چې خدای دې وکړي چې افغان حکومت او افغانی امارات طالبان چې کم دی چې دوی خپلو کې کینی او یو حل تر ورځې خپل کور جوړ.
تاجران او سوداګر په دې هیله دي کچیر ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مواهده وشي او امن راشي، نو یو وار بیا به دې منطقه کې تجارتي هلې ځلې سیوا شي او د دې کاروبارونه به وده ومومي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې سره له دې چې د عراق حکومت د شکنجه پر خلاف یو لړ قوانین نافذ کړي دي او یو مجرمانه عمل یې ګڼي، خو عمل پرې نه کیږي. او د توقف په دوران کې په دولتي زندانونو کې د قیدیانو د وهلو، زورولو او شکنجه کولو پیښې عامې دي. په دې اړه به له جنیف څخه د خبریال لیزا شلاین در لیږلي رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د عراق حکومت دغه هیواد په دولتي زندانونو کې په پراخه پیمانه قیدیانو په شکنجه کولو او زورولو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ او په عراق کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په یو تازه ریپورت کې چې د سه شنبه په ورځ د اګست په درېمه په جنیو کې خپور شوی دی ویل شوی د قائدانو شکنجه کول او زورول چې قانون له مخې منع شوی دی او د عراق حکومت هم په دې باب د ملګرو ملتونو نړیوال کنوانسیون په 2011 میلادي کال کې توثیق کړی و که څه هم چې د عراق حکومت په محبسونو کې د مخنیوي په خاطر یو لړ قوانین اعلان کړي دي خو د چارواکو لخوا پرې عمل نه کیږي. په دې رپورت کې د عراق په دولتي محبسونو کې د 2019 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې نه د 2021 میلادي کال د مارچ تر 10 نیټې پورې د قیدیانو وضعیت ارزیابي شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې اصل ستونزه دا ده چې د عراق حکومت د قیدیانو د شکنجه کولو د مخنیوي لپاره عملاً لازم تدابیر نه دي نیولي. نو بنان په زندانونو کې د قیدیانو شکنجه کول، زورول او وهل او ټکول د پخوا په څیر دوام لري. ملګري ملتونه وایي چې دا رپورټ یې له 215 عراقي قیدیانو سره د مرکو په اساس تیار کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویانده میرمن مارتا هرټاډو وای چې سمونمای قیدیانو د ملګرو ملتونو مفتشانو ته وویل چې د اسارت په دوران کې د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجه شوي وو چې په دې کې په فولادي پایپونو او ډنډو باندې وهل، د برقي مزو په وسیله د شاکونو ورکول او ډول ډول نور ظلمونه شامل وو. یوه قیدي ورته وویل دواړه لاسونه یې ولچک شوي او د یوه د توقیف خانه له سقف نه د اوسپنو د زنجیر په وسیله سرچپه ځوړند شوی و. میرمن هوټارډو په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل:
The report states that legal procedures designed to bring interrogations and detention under judicial control within 24 hours
نوموړي وایي هغه حقوقي مقررات چې له مخې باید د تفتیش نه مخکې د 24 ساعتونو په دوران کې د قضایي قوانینو په چوکاټ کې شامل شي عمل پرې نه کیږي او چارواکو له قیدین خپلې پلټنې او تحقیقات نه بشپړ کړي په سیستماتیک توګه یو مدافع وکیل ته لاسرسی ځنډول کیږي. د هټاډو په وینا قیدیان د دې لپاره شکنجه کیږي او وهل کیږي چې اعترافونه ورنه واخیستل شي تر څو چې چارواکو د همدغو اعترافونو په رڼا کې له هغوی نه تحقیقات نه بشپړ کړي مدافع وکیل سره د ارتباط ساتلو اجازه نه ورکوي. همداراز د عراق د ولسو دولتي توقيف خانو په اړه سم معلومات نه لري.
The report also raises concerns that the authorities ignore complaints and signs of torture.
نو موري وايي چې په دې رپورت کې په دې اړه هم اندېښنه خوندل شوی چې چارواکي د قیدیانو پر شکایتونو باندې خپل غوګونه کړنی او نه پر بدن باندې د زجر او شکنجو علامو او نه خوته ګوري. کوم قوانین چې د قیدیانو د شکایتونو د اوریدلو لپاره وضع شوی دي داسې ښکاري چې نه منصفانه او عادلانه او نه موثر دي. په دې رپورت کې دا خبره هم شوې ده چې له امنیتي ځواکونو نه د باسخواس نه کول په دې معنا دي چې چارواکي هم په پټه توګه د دې ډول ظلمونو او تیریو د دوام اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په دې رپورت کې د عراق په حکومت باندې غږ شوی دی چې د شکنجې ضد مقررات د نړیوالو قوانینو سره سم په یو حقوقي او قانوني چوکاټ کې شامل کړي. عراقي چارواکي باید په ځانګړې توګه د شکنجې د منع کولو په باب د ملګرو ملتونو د نړیوال کنوانسیون احترام وکړي او د قیدیانو شکایتونه باید واوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنره میرمن مشال بشالټ وای چې د کاغذ پر مخ د شکنجې ضد قوانینو لیکل کافي نه دي او عملي کول به په اوږده موده کې په عراق کې د سولې، ثبات او امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. هم د دولت په خیر دی او هم د شکنجې او زجر د قربانیانو په خیر دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
قدر من اوریدونکو اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت
نظر څرګندوي.
امریکا د روسیې د محکمې د تازه وخت پریکړې په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده چې د یو افراطي سازمان په حیث د فالون ګونګ او د سیمه ییزې څانګې خاکاسیا د غوراوي ملاتړ وکړ او د خپلو مذهبي او عقایدو لپاره د فالون ګونګ د غړو سوله ییز عبادت کول یا مشکول جنایي کړل. د بهرانه چارو د وزارت نه تاخ نیټ پرایس نه په وبینه کې ویلي روسي چارواکي د دارنګ ساده عمل لپاره لکه فکر کول او د روحاني موضوعاتو په لرلو د فالون ګونګ عبادت کوونکي زوروي جریمه کوي او بند کوي. د په روسي باندې راکوي چې د فالون ګونګ د عبادت کوونکو او روسیه کې د نورو مذهبونو د اقلیتي ډلو د غړو په شمول د مذهب د ازادۍ د حق یا د ټولو لپاره د عقیدې احترام وکړي. په ساده توګه غواړي په سوله ییزه توګه خپلې عقیدې سرته ورسوي. روسیه 19 کاله پخوا لومړی افراطي قانون تصویب کړ چې هدف یې تروریزم و. له هغه وخت نه راپتی خوای نور مقررات ور اضافه کړل او مخ په زیاتېدونکې توګه فدرالي قانون د افراطیت ضد شو او له نورو قوانینو نه د فالون ګونګ او جیهوا ویتنس او د نورو په شمول د اقلیت مذهبونو په خلاف ورنکار اخیستل کېده. په روسیه کې د مذهبي ازادۍ په باره کې د بهرنۍ چارو د وزارت ډېر تازه راپور څرګندوي. حکومتي ماموران به د افراطي قانون له مخې د امن نظم نه د سرغړونې یا په افراطي فعالیت کې د لاس لرنې له کبله د مذهبي ټولنې فعالیت منع کړي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلې په 2000 کال کې مذهبي ډلو او غیر دولتي موسسو راپورټ ورکړ چې چارواکو تحقیق کولو، توقیف کولو، بند کولو، شکنجه ورکولو ته دوام ورکوه او یې په جسمي توګه د کسانو سره ناوړه سلوک کوه یا د دوی د مذهبي عقیدې په علت د دوی شتمني ضبط کړه. پر سیره پر دې راپورټونه وایي د جهوا ویتنس په سلګونه غړي بندیان شولو او د دوی ازینو سره په جسمي توګه ناوړه چلند شوی دی. د روسیې د افراطي قانون د سیکولر هدفونو په خلاف هم کار اخیستل شوی دی، لکه څنګه چې نتاق پرایس څرګنده کړه. د روان کال په سر کې د روسیې بلې محکمې د افراطیت په حیث د بندي مخالف شخصیت الکس ناولني سره د ارتباط لرلو له کبله درې سازمانونه په لیست کې شامل کړل او د روسیې د دغه لیبل استبدادي استعمال لا نور څرګندوي. نتاق پرایس وویل د محکمې لخوا د فالون ګونګ د افراطیت غوراوی د پریکړې ملاتړ د روسي چارواکو بل مثال دی چې د افراطي او ترستي په حیث سوله ییزې ډلې لیبل کوي یا په نامطلوبه توګه مازې د دوی ملاتړ کوونکي تورنوي، د دوی په خلاف ناوړه استعمال توجه کوي او د دوی سوله ییز مذهبي او مدني فعالیتونه محدودوي. د څرګند کړه موږ د روسیې له حکومت نه غواړو چې د یوې طریقې په حیث د افراطیت د غوراوي غلط کار پای ته ورسوي چې بشري حقوق او اساسي ازادي محدودوي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.